ද වශිංටන් ඩිසින ද වයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
درنو اوریدون کو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی وادز مجاهد جواد ما پسر ته پامو کړی د دې ساده مهمو خبرونو لاندېسته په امریکا کې د وړ مې ورځې په من محل ټاکنو کې د ریپابلیکن او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ د سخت سیالي رسمي نتایج لاندې دی اعلان شوی او چارواکي وایي کې د شي څو ورځې وخت واخلي خو ځینې رسنۍ بیا وړاندوینه کوي او وایي ریپابلیکن به د استازو د جرګې هغه 15 څوکۍ وګټي چې د واک لپاره ورته اړتیا لري په پاکستان کې د تاریخ انصاف ګوند ویلي دی چې د دوی لانګ مارچ په د زیارت یا پنځم بي پورز د پنجاب له وزیر آباد څخه د پنډي خواته روانيږي او د ایران د پوز د ځمکني ځواکونو قومندان د شروع یا شنبه پورز ویل چې لارن کوون کوبا په ایران کې هیڅ ځای نه درلود کچېره د هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د هیواد روانو لارینونو په وړاندې د سختو اقداماتو امر کړی وای اوس هم بشپړ خبرونه اورئ په امریکا کې د وړمې ورځې په من محل ټاکنو کې د ریپابلیکن او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ د سخت سیالۍ رسمي نتایج لا نه دي اعلان شوي او چارواکي وایي کېدای شي څو ورځې وخت واخلي خو ځینې رسنۍ بیا وړاندوینه کوي او وایي ریپابلیکن به د استازو د جرګې هغه 15 څوکۍ وګټي چې د واک لپاره ورته اړتیا لري ولسمشر جو بایدن د خپل ګوند کامیابی ته هیله مند دی د امریکا سی بی سی نیوز د پیشبینۍ له مخې ریپابلیکن ګوند د استادو د ایوان 198 څوکۍ ګټلې دي او ډیموکراټانو یې 198 څوکۍ خپلې کړې دي وایي تر اوسه د استادو جرګې د 500 څوکیو په اړه نتایج لا معلوم نه دي د سېنات سل څوکۍ د دواړو ګوندونو ترمنځ ویشل شوې دي او 55 څوکۍ لري خو ډیموکراټانو په پنسلوانیا ایالت کې د ریپابلیکانو تر واک لاندې څوکۍ کنټرول واخیست په څلور نورو ایالتونو اریزونا او نیوارا ویسکانسن او جورجیا کې لا هم ورستي نتیجې مخې ته نه راغلي په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند ویلي د دوی لانګ مارچ په د زیارت یا پنځمبي پورز د پنجاب له وزیر آباد څخه د پنډي خواته روانيږي پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت دی او وزیر آباد هغه سیمه ده چې د تحریک انصاف په مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې پکې ډزې وشوې او هغه پکې له یو سنیټر سره یو ځای جوړ شول د پنجاب حکومت ویل چې د لانګ مارچ او احتجاجي لرون د امنیت لپاره یې 15,000 امنیتي سرتیري ګمارل دي عمران خان په هغه باندې د بریټ په منصوبه کې د پاوز دی و جنرال نوم هم اخیستې دی چې باید په اړه یې بلټنې وشي خو د شاباش شریف حکومت د عمران خان د غوښتنه نه ده منلې تحریک انصاف حکومت د پلازمین اسلام آباد پر لور روان لانګ مارچ د دې لپاره پیل کړی چې د هغوی په وینا اوسنی وزیر اعظم د لڅوکې لري او مخکې له وخته سمدستي دی بیا انتخابات وشي د پاکستان موجوده حکومت تر اوسه پورې د تحریک انصاف ګوند یو غوښتنه هم نه ده منلې په ماسکاو کې د هند او روسي د بهرني اوچارو وزیران پر دوه اړخیزو اړیکو لباس ها خو د سیمهیزو نړیوالو موضوعاتو په سر کې پر افغانستان تم شول بی بی سی خبر ورکړی چې د روسي د بهرني اوچارو وزیر سرګی لاوروف په دې اړه چې د رواني او نه هغه غونډه ته چې په ماسکاو کې د افغانستان په اړه جوړیږي ولی طالبان نه دی وربل شوی وویل چې طالبان د اصلاحاتو دروستو او داسې ټولګډونه حکومت جوړولو په ژمنو کې پاتې راغلي چې د بیلابیلو سیاسي تو کمیزو او مذهبی برخو استازولی وکړي خو لا وروف ټینګار وکړ چې روسیه به د ماسکاو د غونډې پایلې د طالبانو سره شریکې کړي په ماسکاو فرمټ کې روسیه هند ایران قزاقستان قرقیزستان چین پاکستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان ګډون لري د طالبانو حکومت لا د لاوروف دغه څرګندونو ته خبرګون نه دی خوتلی د ایران د پوز د ځمکني او ځواکونو قومندان د شروع چهارشنبه پورز ویل چې لاریون کوون کوبا په ایران کې هیڅ ځای نه درلود کچېره د هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د هیواد روانو لاریونونو په وړاندې د سختو اقداماتو امر کړی وای په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو په سپتمبر میاشت کې د حجاب د مسلې په اړه له پولیسو سره د یوې کوردی مېرمنې ماسا امینی د مړینې په خبرګون کې پیل شوی لاریونونو په چټکۍ سره خبر شول او لزده کوونکو ډاکټرانو او وکیلانو نیولې تر کارګرو او لوبغاړو هم پکې برخه اخیستې د ایران د ځمکني ځواکونو قومندان د ایران په اکثره سنی میشتي خار زاهدان کې د خونړۍ او لاریونونو د پیلیدو څخه څلويخت ورځې وروسته د څرګندونه کړې د بخنه نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي د ایران امنیتي ځواکونو د غلطه د سپتمبر په 13 نیټه لکتر لګه شپږ شپېته کسان په ډزو وژل دي د روس د دفاع وزیر سرګي شاجوی د شوروی چهارشنبه په ورځ خپل ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین له قبضه کړي خار خرسان څخه ووځي او د دنیپرو د سین مقابل لوري ته د دفاعي کرخې جوړې کړي. رويټرز خبری ادارې ویلي چې دا اعلان د روسانو لخوا تر ټولو لوی په شاتک څرګندوي او د جګړې په ډګر باندې ورسره لوري بدلېږي. په یادې سیمه کې د روسانو لخوا د جګړې قومندان جنرال سرګي سروویکن د دفاع وزیر شاجوی ته راپور ورکړی و چې نور د خیرسان خار لپاره د اکمالاتو رسول امکان نه لري. سروویکن ویلي زه پوهیږم چې دا یو ډیره سخته پریکړه ده، خو په ورته وخت کې موږ به تر ټولو مهم څیز ساتلی وي او هغه زموږ د ساتونکو ژوند دی. دا خبر د اوکراینی ځواکونو لخوا د اونۍ راهیسې د پرمختګونو په دوام راغلی. د خیرسان خار د خیرسان د سیمې مهم خار دی او دا د هغو څلورو سیمو څخه یوه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپتمبر کې د تل لپاره له خپلې خاورې سره یو ځای اعلان کړی وي او کرملین ویلي چې اوس د ماسکو د اټومي چترې لاندې راغلی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اوردونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. خبرونه مو اوریدل او سم د مهمو راپورونو په لور. په امریکا کې د ورنو ورځې په من محل ټاکنو کې د ریپابلیکن او ډیموکرات ګوندونو تر منځ د سختې سیالۍ رسمي نتایج لا نه دی اعلان شوی او چارواکي وایي کې دې شي څو ورځې وخت واخلي، خو ځینې رسنۍ بیا وړاندوینه کوي او وایي ریپابلیکن به د استادو د جرګې هغه 15 څوکۍ وګټي چې د واک لپاره ورته اړتیا لري. ولسمشر جو بایدن د خپل ګوند کامیابۍ ته هیله مند دی. تفصیل یې بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د اکتوبر پر اتمه په امریکا کې په میلیونونو کسانو د کانګرس په منځمهاله ټاکنو کې برخه واخیسته او د دې هیواد د سینټ له سلو څوکیو څخه د 15 او د استازو جرګې د ټولو 415 څوکیو لپاره رایه ورکړي. تر دغو ټاکنو مخکې ځینو څارونکو له رسنیو سره په خبرو کې پیشبیني کړې وه چې کېدای سي اپوزیشن ګوند ریپبلیکن د استازو په یوان او کېدای سي په سینټ کې هم کنټرول ترلاسه کړي. دې خبرې د ریپبلیکن ګوند چارواکي ډاډمن کړي چې د ډیموکریټ ولسمشر جو بایدن به د ولسمشرۍ د څلور کلنې مودې په دویمه نیمایي کې د خپلو پالیسیو په ترسره کولو کې ناکام کړي. د امریکا سی بی سی نیوز د پیشبینۍ له مخې ریپبلیکن ګوند د استازو د ایوان 198 څوکۍ ګټلې دي او ډیموکراټانو 130 څوکۍ خپلې کړې دي. وایي تر اوسه د استازو جرګې د 50 نورو څوکیو په اړه نتایج لا معلوم نه دي. د سینټ سل څوکۍ د دواړو ګوندونو ترمنځ ویشلې دي او 50 څوکۍ لري، خو ډیموکراټانو په پنسلوینیا ایالت کې د ریپبلیکنو تر واک لاندې څوکۍ باندې کنټرول واخیست. په څلورو نورو ایالتونو اریزونا او نیواډا، ویسکانسن او جورجیا کې لا هم وروستۍ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دغو ټاکنو وروستۍ نتیجې به وښيي چې ریپبلیکن ګوند د کانګرس د اکثریت او مشرۍ لپاره غوره کیږي او که به د ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند په کانګرس کې د مخکې غوندې خپل اکثریت وساتي. ریپورټونه وایي که ریپبلیکن ګوند بریالی شي نو کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د ولسمشر جو بایدن د واکمنۍ په دویمه نیمایي کې د هغه د ډیرو تګلارو مخه ونیسي او په پایتخت واشنگټن ډی سي کې د یو بل دوه اړخیز حکومت پړاو پیل کړي. د امریکایي سیاستوالو ترمنځ دا مهال د روس او اوکراین د جګړې موضوع هم توده ده. له هغه وخته چې روس پر اوکراین یرغل کړی، ولسمشر بایدن اوکراین ته د $80 اربع په ارزښت مرسته او وسله ورکړې ده. په منځمهاله ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند له لوري د استازو ایوان د اکثریت ګټلو په صورت کې دا امکان څرګند شوی چې اوکراین به د امریکې د پراخ ملاتړ وبایلي. دا اټکل هم کیږي چې د ریپبلیکنو له کامیابۍ سره به کیوین مکارتي د استازو جرګې مشر سي چې د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ ډیر نږدې ملګری دی. سږ کال په منځمهاله ټاکنو کې د امریکې د سینټ تر درېمې برخې ډیر غړي بیا ټاکنو ته ولاړ وو. ریپبلیکنو ته اړتیا ده چې د ډیموکراټانو تر کم اکثریت د مخکې کېدلو لپاره یوازې یو اضافي څوکۍ وګټي. په فلوریډا کې ډیموکراټان له لومړۍ ماتې سره مخامخ شوي دي او د سینټ د غړیتوب لپاره میرمن وال بی ډیمینګز د خپل ریپبلیکن سیال مارکو روبیو په وړاندې ناکامه شوې ده. د سینټ لپاره سیالي ډیر نږدې روانه ده او دا ګرانه ده چې د یو ګوند د کامیابۍ اټکل وسی. په جورجیا کې د رای لښمیر معلومیږي چې د ریپبلیکن ګوند هرشل واکر او ډیموکریټ رافیل وارناک ترمنځ رای تقریبا په مساوي ډول ویشل شوی دی. تر اوسه د راغلیو نتایجو په اساس واکمن ډیموکریټ ګوند په منځمهاله ټاکنو کې یو شمیر څوکۍ بایللې دي. د جورجیا ځینې رای ورکوونکي وایي دا ټاکنې د دوی لپاره یو فرصت دی چې له بایدن څخه خپل خفګان ښکاره کړي. ډیموکراټانو په پایتخت واشنگتن ډی سی او د ورجینیا ایالت په څو ښارونو کې ځینې مهمې لومړنۍ بریاوې ترلاسه کړې دي. د رایو اچولو او شمیرلو د ځنډ په اړه جلا رپورټونه خپاره شوي دي. ځینې سبب د ماشینونو خرابوالی ګڼي، خو چارواکي وایي په مجموعي ډول په ټول امریکا کې خلکو په سمه توګه رایې یا ووټونه اچولي دي او تمه لري چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ټاکنو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند ویلي چې د دوی له مارچ په د زیارت پنجشنبې په ورځ د پنجاب له وزیر آباد څخه د پنډۍ خواته روانېږي. پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت دی او وزیر آباد هغه سیمه ده چې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې پکې ډزې وشوې او هغه پکې له یو سنیټر سره یو ځای ژوبل شو. د پنجاب حکومت ویلي چې د لانګ مارچ او احتجاجي لارون د امنیت لپاره یې 15,000 امنیتي ساتیرو ګمارلې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې زموږ همکار احمد فواد لامی په اسلام آباد کې د ډیویل خبريال پیر ولای شاه سره خبرې کړې.
د عمران خان د تحریک انصاف ګوند احتجاجي مظاهرو نن درېم ورځ ده په ټول ملک کې. خو پرون عمران خان د وینا نه بعد دغه مظاهره ختم کړې شوې او چې کوم احتجاجي ناست دي خاص کار د اسلام آباد نګیر چاپیرا اغلا دوام لري. د خیبر پختونخوا او د لاهور د طرفونو نه چې کوم نه چې څوک راځي پایا تخت اسلام آباد ته داغي ته مشکلات شته دي. د لک ساتونو لار چې کوم دا پډیرو ساتونو کې خلک چې کوم نه پاغي باندې راځي. نو دا مظاهره خو روانه دي او سبا لا تحریک انصاف ګوند چې دي هغه یو ځل بیا هم دا غزنه د پنجاب وزیر آباد علاقې نه د مارچ پیل کولو اعلان کړی دی. کمزه کې چې تیرونه د زیارت پروزه د عمران خان باندې رڼزو له پیښې نه پس مارچ زنډول شو. نو سبا له به دغه مارچ بیا د وزیر آباد نه پینډر طرف ته روانېږي. جی
او حکومت د دغو احتجاج کوونکو غوښتنو ته څه ځواب ویلی یا څه ویلی دروسه؟
د عمران خان لوی غوښتنه خو دا د ملک د سمدستي انتخابات شي او د حکومت ته استعفا ورکړي وزیر اعظم شهباز شریف. نو هغه حکومت نه مني دغه مطالبه. بل چې کوم د عمران خان مطالبه او چې هغه باندې کمیډز شوې دي په هغه کې د فوج استخباراتي ادارې آی ایس آی یو جرنیل نو هغه چې شامل کړی شي چې هغه باندې عمران خان الزام لګی چې هغه د منصوبه کې شامل او د وزیر اعظم نوم د کورونو چارو وزیر نوم. نو حکومت هغه نه ده بدلې او حکومت او د پولیس په مدیریت کې اف آی آر درج کړی دی. نو په ظاهر خو حکومت چې کوم دی سپور د عمران خان یو مطالبه هم نه منلې. بل دا چې سبا له کوم مارچ پیل کیږي دا غیر لپاره بیا پنجاب صوبا چرته چې عمران خان خپل حکومت ته باغ حکومت په لویه کچا د اعلان کړی دی چې 15,000 سکیورټي پولیس والا باندې د مارچ په حفاظت
باندې. او یو بل خبره پیر صاحب، او به خې اساس خبره مې ونی ولا وزیر اعظم شهباز شریف د مصر شرم الشيخ کې د کانفرنس نو وروسته لندن ته تللی دی چرته چې نواز شریف عمل توسي ګیځنی خلک دا سفر د دې سره تړي چې غنی د پوز د مشر پټاکنې باندې سلام مشورې کیږي. په دې اړه سیاسي ډګر کې څه ویل کیږي؟
دلته پاکستان کې خو دغه یک دم د مصر نه لندن ته تلل اول تنن ماسپخین د مقامي اخبار نه هغه خپل روز د نواز شریف سره ملاوي شوې ده. ډېر اهمیت ورکول کیږي او د پاکستان په ټلویزیون چینلو او خو د نشول چې کله دغه ملاقات درسته شهباز شریف رحمتونو راغنه دا پښتنه مشوا چې پاکستان کې د فوج نوې سرلخکر تاسو څوک جوړوي. دغه سره جواب یې نډړه کړل او هغه دا ویل چې دا د دېدن ورانه خپل لکور د غړو ملاقات او د دې نزيات سینې دی ویلې. خدا به لیکيږي چې دا ډېر مهم سفر دی. داغه
د پاکستان د خزاني وزیر اسحاق ډار د شوګې چشمبي پور اعلان وکړ چې حکومت به د وفاقي شریعت کوډ د هدایتو په ضد د سټیټ بانک اف پاکستان او نېشنل بانک اف پاکستان خواستونه بیرته واخلي چې دا شان حکومت بنکي نظام تر کال 2020 پورې په مکمل توګه د شریعت مطابق بدل کړي. په دې اړه څېړونکو بیلابیل نظرونه لري. له اسلام آباد څخه پری د ډیوی خبريال الیاس خان یو راپور استولای.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د شروع یا چهارشنبه په ورځ اعلان وکړو چې حکومت به د وفاقي شریعت کورټ هدایتو په ضد د سټیټ بینک اف پاکستان او نېشنل بینک خواستونه بیرته واخلي چې دا شان حکومت د بینک نظام کې تر کال 2019 پورې اصلاحات او دا په مکمله توګه د شریعت مطابق بدل کړي. د اوږدې مودې ځنډول شوي قضیه کې د وفاقي شریعت عدالت پریکړه سک کال په اپریل کې اعلان شو او محکمې حکم کړی و چې وفاقي حکومت او صوبائی حکومتونه دی پاړوند قوانینو کې بدلون راولي او هدایات ورکړي چې د هیواد بانکي نظام دی 2020 کال دسمبر میاشت پورې د سود نه پاک شي. سوداګریز بانکونو او مرکزی بانک وروسته د سپریم کورټ په وړاندې د وفاقي شریعت کورټ پریکړې ننګونو لپاره خواستونه جمع کړي وو. په دې اړه د شروع په ورځ یو خبري غونډې ته د خزانه وزیر اویل د وزیر اعظم په اجازه او د سټیټ بانک گورنر مشورې سره زه د وفاقي حکومت په استازیتوب اعلان کوم چې سټیټ بینک او نېشنل بینک به د سپریم کورټ څخه خپل خواستونه بیرته واخلي. زموږ حکومت به په بشپړه توګه هڅه وکړي چې زر تر زره په پاکستان کې اسلامي بینکي نظام عملي کړي. سیړونکي په پاکستان کې د شریعت مطابق بینکي نظام معرفي کولو باندې غبرګون لري. یو ډیو سره خبرو کې د مالیاتي چارو کارپوه ډاکټر شاهد حسن صدیقي د حساب دار دا اعلان سیاسي بولي او وايي
government is able to convince these two banks, namely Vostok Commercial Bank and United Bank, to withdraw their appeals.
The State Bank or National Bank sara sara dva shakhsi bankuno United Bank or Muslim Commercial Bank Limited hum Supreme Court ke da wifaqi shariat court da prekri parzat khwastuna jama kri di aw tarkome pore che da dva bankuno khpul khwastuna wapas nawi akhisti da isagdar da bayan his mana ne lari wali che da de bankuno khwastuna da islami shariat court tola prekra zandawle shi. نوموړی اویل پاکستان کې د سود نه پاک بینکي نظام راوستل په موجوده صورتحال کې ممکن ځکه نه دي چې ټول سوداګریز بینکونه د سود په بنیاد کاروبار کوي او زما په خیال دا به ممکنه نه وي چې دا بینکونه اسلامي نظام ته انتقال کړی شي. خو اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه یو پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وی او ای ډیو ته اویل پاکستان کې اسلامی بینکاری د ارتقائی عمل نتیریږي خو مونږ ته دا هم قتل وی چې دا کوم نظام مونږ جوړو دا ډیر زیات تحقیق ته اړتیا لري. نوموړ اویل وخت سره سره د هر سکه پرمختګ کیږي ولې چې پاکستان کې اسلامی بینکاری ډیره مشهوره ده او دې کې اوس په نړیواله کچه هم پرمختګ کیږي خو زما په خیال دا هر څه دومره په توندۍ سره نشي کېدی. په وفاقي شریعت عدالت کې د 1300 کلونو راهسه د سودی نظام پر ضد مقدمه روانه وه او له هغه وخت راهسه د یاد عدالت شاوخوا نه مشر قاضیانو خپل دندې بشپړ کړي او قضیه پاتې وه. د کومې پریکړه چې سږ کال د اپریل په میاشت کې اعلان شوه.
چړونکو وايي د پښتو ژغورنې غورزان یا پی ټی ایم پر ضد په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې څومره مقدمه درج شوي نو دواړه حکومتونه کله هم دغه مقدمه بیرته نه شي اخیستلی ځکه چې هغوی لا هم دومره واک نه لري. هغوی وایي د پی ټی ایم په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند او پوځیان په یوه پاڼه دي او پی ټی آی په خپلو حکومتونو کې یو شمېر مقدمې درج کړي دي. تل د ډی بی له خبریال فرید شینواری څخه اوري.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ضد د نومبر په شپږمه په خیبر باړې سیمه کې او د 13 میاشتې د اکتوبر په 14 په لاهور کې د اسما جهانگیر په کانفرنس کې وینا نه پس په هغه د پولیسو لخوا مقدمه درج کړای شوې دي. څېړونکي وایي د پی ټی ایم په ضد مقدمو درج کولو نه دا ثابتېږي چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا حکومت واګې تحریک انصاف سره نه ولې د نورو ادارو سره دي. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او څېړونکی ډاکټر سید عرفان اشرف وی ډیو ته وایي د تحریک انصاف ګوند او پوځ د پی ټی ایم په اړه یو دریز لري.
نو ته بنیاد باندې یقینا څه د فوج د پی ټی آی څه کومه مسله ده پی ټی ایم سره هغه یو ده هغه څه کوم سخت دریز اپناوي یا د بلوچ انسرجنس په حواله باندې یا د پښتنو پروګرسیو طبقه څه کوم دی په هغه کې پی ټی آی او د فوج کوم دریز ده یا د فوج او د پی ټی آی کوم اقدامات دي هغه کې دوړو کې څه اختلاف نشته. اختلاف کدا د پی ټی آی او د فوج پر ماس کې اغا د اقتدار په حواله ده.
د خیبر پولیسو لخوا په منظور پښتین او نورو غوندونو غړو باندې هغه وخت مقدمه درج کړې شو کله چې هغه د یوې اولسی غونډې ته د امن په موضوع ویناګانې کړې وي. چیرونکو وایي دا کله هم نشي کېدای چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم په ضد درج کړې شوې مقدمې بیرته واخلي، ولی چې په دې کې زیاتره مقدمې د بل چا په خوخه درج کړې شوې دي. ډاکټر سید عرفان اشرف وایي کوم خلک چې د امن په ځای کولو غوښتنه کوي نو هغوی پر ضد مقدمې کیږي او کوم چې شر خوري نو هغو ته څوک څه نشي ویلی.
نو زه دا وایم چې دا خبره واضح ده اور هغه کې محکوم طبقات څه کوم دي، د بشري حقوقو مسلې څه کوم دي، کا د فوج حکومتي، کا د پی ټی آی حکومتي، کا پنجاب کی، کا خیبر پختونخوا کی، دا په یو پیج دي او دا به مستقل او دا به دوامي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین 13 ورځ وی او وی ډیو ته ویلی وو په پنجاب کې د عمران خان د خپل خوخي مقدمه کول غوښتل نو ونشوه. نو ما ویل ک دوی وای چې بد ورسره روان دي، نو دوی دی بیا خو کړی او په مثبت انداز دی په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی ایم په پورم نه جلسو مقدمه بیرته واخلي.
مونږ خپل تحریک په هیڅ صورت نه پریږدو، مونږ تحریک په دوام لري. مونږ ته دا پته وه چې دا ریاست پښتنو چې څوک حق د پښتنو ځنه غواړي نو دوی د هغو خلاف ظلم هم کوي، جبر هم کوي او هر ډول زیاتی کوي. دوی اف آی آر نه کوي، مونږ به د دغو اف آی آر نو او د دغو بندیزونو پروا نه کوو، مونږ به خپله مبارزه جاری ساتو.
څیرونکي وایي عمران خان په خپلو ویناګانو کې بیا بیا د پوز افسران یاد کړي خو تر اوسه پورې د هغه پر ضد چا هم مقدمه درج نه کړه. خو دې تر څنګ که پی ټی ایم مشر د امن او خپلو حقونو ترلاسه کولو غوښتنه کړي نو هغه پر ضد مقدمه درج کړای شوې دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ترنولونکو د وایس اف امریکا لپاره په مسکو کې د هند او روسي د بهرنی چارو وزیران پر دوه اړخیزو اړیکو له بحث هاخوا د سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو پر سر په افغانستان هم شوي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاواروف په دې اړه چې د روانې اونۍ هغې غونډې ته چې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیږي ولې طالبان نه دي وربلل شوي، وویل چې طالبان د اصلاحاتو د راوستلو او داسې ټولګډونه حکومت جوړولو په ژمنو کې پاتې راغلي چې د بېلابېلو سیاسي، توکمیزو او مذهبي برخو استازولي وکړي. په دې اړه نور حال لپی خبر څخه د عبدالرزاق ریپورت کې
د روس اټاس خبری ادارې لیکلي چې د افغانستان لپاره د دغه هواد ځانګړي استاذ زمیر کابلوف ویلي چې د افغانستان په اړه د ماسکاو سلام مشورو راتلونکي غونډه د نومبر میاشتې په نیمایي کې جوړیږي. نوموړي خبری ادارې ته ویلي چې په غونډه کې بعد طالبانو استاذ ګډون ونه کړی. په افغانستان کې میشد سیاسي چارو شنونکو امین الله احساس وایسا په امریکا دی نیوز توای د غونډې په محل په افغانستان کې د ټول شمول حکومت او په هیواد کې د امنیت په اړه بحثونه وشي.
دوی به په افغانستان کې د امنیتی وضعیت یاده چې په افغانستان کې هغه ډلې او هغه ګروپونه چې دوی داسې انګیري چې ګواکې دغه ډلې او ګروپونه د مرکزی آسیا هیوادونو ته امنیتی ګواښ دی، په دغه مسایلو به خبرې کوي. او دا چې اسلامي امارات د دغو ډلو د زوف یا د منځوړل لپاره څه کوي یا څه کولای شي.
د خبري ادارې تر مخه په غونډه کې د چین، هندوستان، ایران، پاکستان، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان استاذي ګډون وکړي. امین الله احساس زیاته کړه د اسلامي امارت د استاذو په غیر موجودګۍ کې تر سره کیدونکو د غونډه با د افغانستان په اړه مطلوبه نتیجې او خو اثر ونلری.
ځکه په دې کې به د اسلامي امارت چارواکي یا استاذي نوي چې دغه کانفرنس ګډونوالو ته د مختلفو موضوعاتو په اړه دوی ته وضاحت ورکړي یا غوښتنې چې دوی لري دوی ورسره خبرې وکړي.
که څه هم روس طالبانو ته د بلنې نه ورکولو علت نه دی ښکاره کړی، خو څېړونکي په دې نظر دي چې د ماسکاو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه ده ورکړل شوې چې طالبانو روس او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د هغه وسلوالو مخنیوي په اړه مکمل باور نه دی ورکړی کوم چې دغه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ ګڼي. په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو عبدالناصر شفیق د ماسکاو فارمیټ غونډې ته د طالب چارواکو نه رابللو علت د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ ښایي.
د سیمې هیوادونه لکه روسیه او چین د امریکې دلته د تیر حضور نه زیانونه لیدلي دي او د دې ډار وسره شته چې آیا طالبان واقعا زموږ سره اړیکې داسې پالي چې د امریکا ګټې به نظر انداز وشي او کنه. نو دې حقیقتونو یا دې انګیرونو ته په کتو سره کېدای شي د سیمې هیوادونو دا ځلې په تیری چې د طالبانو په نه حضور کې دا ډول غونډه ولري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی په روس کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې بحثونه د طالبانو د چارواکو پرته نیمګړی بولی.
تاسو په جریان کې چې لنی کمر افغانستان اوس یو خپلواک مسؤل او مشروع حکومت لري او نړۍ سره په سیاسي اقتصادي او امنیتی برخو کې مثبت تعامل ولري، بنا په دې اساس په داسې ناستو کې د افغانستان حکومت نه ګډون پر تعامل باندې منفي اغیز کولای شي.
د افغانستان په حق له د ماسکاو فارمټ غونډه تیر کال د اکتوبر په شلمه تر سره شوې و او د افغانستان د سرپرست حکومت د مرستيال عبد السلام حنفي په مشرۍ کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و. عبد الرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
درنوردونکو راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکی د متحده قانونو د بشری حقوقو د کونسل په یو 15 غونډه کې د بشری حقوقو مرسته کړی دا او په ګرد د دنیا کې د دې د تحفظ او د ودی په خبره زور ورکړی دی. امریکی د یورپ شپږویشتو ملکونو سره او سلویختو نورو ملکونو سره په شریکه یو قرارداد وړاندې کړی دی په کوم کې چې په روس کې د بشری حقوقو ورځ په زیاتی خرابیدونکو حالاتو باندې فکرمندي ښکاره کړې شوې ده چې پکې په تحریر او تقریر او په امنناک ډول د خلکو خپلو کې پر اغونډېدو د لګېدلو سختو بندیزونو خبرې هم شامل دي. په قرارداد کې د دې ټولو حالاتو په ازادۍ سره د جاج اخیستو په باب له یو خصوصي ریپورت هم منظور کړی شوی دی. امریکي او 15 نورو ملکونو په شریکه خپل دا یو فیصله هم وړاندې کړی ده چې د متحده قانونو د بشري حقوقو هاي کمشنر دی د چین په سینکیانګ سیمه کې د بشري حقوقو په حالاتو خبرې وکړي. د امریکي او د 15 نورو ملکونو په شریکه وړاندې کړی فیصله کې سینکیانګ کې د یوغور او د مسلمانانو د نورو فرقو د خلکو په یو مخیزه ډول بندیوان ساتل او دوی سره د فرق سلوک کېدل بین الاقوامی جرمونه او خصوصا د انسانیت خلاف جرمونه ګرځولې کېدی شي. د شریکه فیصله کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې د چین په دغه سیمه کې د بشري حقوقو سنگینی خلاف ورزي روانې دي. د متحده قانونو د بشري حقوقو د کونسل د جوړېدو نه راپدې خو دا رومبه زل دي چې د کونسل یو غړي ملک باضابطه تور په چین کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو د مخنیوي خبره اوچته کړې ده. خدا وړاندې کړي فیصله په ډیرو کم ووټونو نامنظوره شو. امریکي نورو ملکونو سره په شریکه وړاندې کړي یو بل قرارداد کې د خصوصي رپورت د لمنې فراخولو غږ کړی دی چې پکې د افغانستان د حالاتو په اړه دغلته د بشري حقوقو د خلاف ورزو د واقعاتو تحریري تور دراغونډولو او محفوظ ساتلو غږ شوی دی. په دې کې د خلکو جنکو او د کمشمیر ګوندونو د حقوقو وهلې کېدو خبره په خصوصي تور شوې ده. امریکی نورو ملکونو سره په شریکه یو بل قرارداد هم وړاندې کړی دی په کوم کې چې د بشري حقوقو د کونسل ایتوپیا کې د بشري حقوقو حالاتو ته د پام ګرځولو غوښتنه شوې ده. د بشري حقوقو د کونسل د اهمي ډلې د یو غړي ملک په حیث امریکي نورو ملکونو سره په شریکه یو بل قرارداد هم وړاندې کړی دی په کوم کې چې د سریلانکا حکومت سره دغه ملک کې د اقتصادي اړیګړي په حالاتو کې د کونسل د مسلسل رابطې ساتلو وینا شوې ده. په قرارداد کې سریلانکا کې تیر ورځو کې د سیاسي اړیګړي په دوران کې د بشري حقوقو د شوو خلاف ورزو د تپوس کولو مطالبه هم شوې ده. د بشري حقوقو د احترام او تحفظ اقدامات سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو سره تړلي دي. امریکي کونسل سره په شریکه په شام کې او خصوصا د بشار الاسد په دور کې د بشري حقوقو کیدونکو خلاف ورزو ته د عالمی برادرۍ د پام راګرځولو وینا کړې ده. امریکي په وینزویلا کې د نیکولس مادورو حکومت نه هم د بشري حقوقو د کیدونکو خلاف ورزو د تپوس کولو د پاره نورو ملکونو سره په شریکه یو قرارداد وړاندې کړی دی په کوم کې چې وینزویلا کې د حقیقت حال معلومولو د جرګې د میاد د بیانې کولو غوښتنه شوې ده.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای.
درنو اردن کو راپورون هم دومره وو. اوس مو پام را ګرځو د بی بی سی رینې ځانګړې خبرونه ده.